امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
چین د یو پاکستانی دینی عالم مولانا سمیع الحق منځګړیتوب په افغانستان کې د سولې پټ مذاکرات پیل کړي دي امریکایي مفتشانو د هغو زهري پاکټونو په باب تحقیقات کړي چې سپینې ماڼۍ او پینټاګن ته په پوسته کې استول شوي وو او په اندونیزیا کې د زلزلې او سونامي د تلفاتو شمیره له 1400 نه لوړه شوه
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري دا ځل د ولسی جرګې په ټاکنو کې له 15% نه زیات ځوانان کاندیدان دي
ځوانان اوسنۍ نړۍ د دوی فکرونو نسبتا سره ورته دي
کندز کې نجونې د طالبانو د ولکې لاندې سیمو نه زده کړو ته مرکز ته راځي
بعضې دخترو هستن که بعضې قریه ها میآیند شهر کندز دلایلی زندګي میکنو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي امریکا په افغانستان کې د مذاکراتو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره د پاکستان مرستې ته اړتیا لري دا او نور رپورټونه وروسته اورئ اوس ترته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د آزادۍ راډیو د رپورٹ لمخې چین د پاکستان د دینی عالمانو په مرسته په افغانستان کې د سولې لپاره پټ مذاکرات پیل کړي دي او په دې لړ کې د طالبانو د یو طرفدار پاکستانی عالم مولانا سمیع الحق نه د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده په مطبوعاتو کې مولانا سمیع الحق ته د طالبانو د پلار خطاب کیږي او څارونکي وایي شاید چې د چین هدف دای چې د روسیې او ایران او پاکستان په همکارۍ د سولې هغه پروسه ناکامه کړي چې متحده ایالاتو په دوحه کې د طالبانو د استازو سره د مخامخ مذاکرات وروسته د ځینې عربي هیوادونو په ملاتړ پیل کړی وه د ډیوی رادیو د مولانا سمیع الحق د یو نږدې معتمد سید احمد شاه له قوله نن رپورټ ورکړ چې د افغانستان حکومت هم د مولانا سمیع الحق نه د منځګړیتوب غوښتنه کړې وه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نن د چهارشنبې په ورځ د تلې په 11 په یوه 2 ورځني رسمي سفر اندونیزیا ته تللی دی عبدالله سره په دې سفر کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر د سولې د عالي شورا مرستیال او د یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سربیره افغان سوداګر هم ملګري دي جمهور رئیس اشرف غني تیر کال اندونیزیا ته سفر کړی او د اندونیزیا جمهور رئیس او د جمهور رئیس مرستیال هم کابل ته په یو رسمي سفر راغلي وو اندونیزیا هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او وایي کوشش کوي چې د دینی عالمانو د شورا په مرسته د حکومت او طالبانو ترمنځ روغه وشي دا د امریکا غږ واشنگټن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې حکومتي قواوې به د پارلماني انتخاباتو د پیل کېدو نه مخکې د امنیت د تضمینولو په خاطر په هغو سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې بې امنیتي پکې ده له بلې خوا په کونړ کې زمونږ خبریال د افغانستان د پوځ د سرچینو له قوله وایي چې حکومتي قواوې په اسمار او غازی آباد کې د مخالفانو د ځپلو لپاره د تصفیوي عملیاتو لپاره ځانونه چمتو کوي د پوځ یوان امریکا غږ ته وویل
دا عملیات به تر هغې رواني چې سیمه له طالبانو څخه په مکمله توګه پاکه شي ساحې وپلټل شي او امنیت برقرار شي
په عین وخت کې د امریکا غږ د آشنا تلویزیون خبریال ګلهم سروان وایي چې یو زیات شمېر ځوانانو سږ کال ځانونه په انتخاباتو کې کاندیدان کړي او د کابل د پوهنتون د محصلینو اکثریت یې ملاتړ کوي خو هغوی د هغو ځوانانو مخالف دي چې د پخوانیو جنګ سالارانو آیا دولتي ځمکو د غصب کوونکو اولادي زموږ خبریال وایي چې د پارلمان د 2500 چوکۍ لپاره 2500 کاندیدان په میدان کې دي چې 800 نه زیاتې ځوانان وي طالبانو د معروف ولسوالۍ د نیولو لپاره 13 شپه د تلې په 10 د ولسوالۍ په مرکز باندې پراخه برید پیل کړ او په شروع کې د ولسوالۍ د کلینیک سره چیرمه یو همي موټر چې له بمونو نه ډکو وچو چارواکي وای چې درې پولیسان وژل شوي او شپږ کسان زخمیان دي. د معروف ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده د قندهار ولایت یوه ډېره ناامنه ولسوالۍ ګڼل کیږي. پولیس ادعا کوي چې وسله وال کسان د ډیورنډ کرښې له بلې خوا راوړي او له بریدونو وروسته بیرته ځي. طالبانو ویلي دي چې پولیس ته په دغه حمله کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د افغانستان د نساجۍ شرکت به د حکومتي ځواکونو یونیفورمونه جوړوي او د کور دننه تولید شوي پنبې لپاره د مارکیټ د منډلو په خاطر باید د افغانستان د نساجۍ صنعت بیرته په پښو ودرول شي. اشرف غنی نن د چهارشنبې په ورځ د تلی یا میزان په یولسمه په کابل کې د کرنیزو تولیداتو نړیوال نندارتون ته وینا کوله. هغه وویل چې د افغانستان د صنعت د بیا راژوندي کولو په غرض کار روان دی او له کاره لوېدلې فابریکې به بیرته فعال شي. زموږ خبریال ممتاز بهیر وایي چې حکومت کورني محصولاتونه د امنیتي ځواکونو د یونیفارم د جوړولو تصمیم په داسې حال کې نیولی چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د موسم له اعتباره د افغان ځانو یونیفارم نامناسب دی. امریکایي چارواکو د 2008 او 2010 میلادي کال پورې د افغانستان د ملي اردو د یونیفارمونو په جوړولو باندې $90 میلیونه لګولي، خو کانګرس تا کال د افغانستان د اردو د یونیفارمونو لپاره د پینټاګن بودیجه رد کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي سره د ملاقات په مهال د افغانستان په باب په تفصیل د هغه سره غږېدلی دی. امریکایي مفتشان په دې اړه څېړنه کوي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د دفاع وزیر جیمز میټس ته د ریسن زهرجن مواد په پوسته کې چاسته ولیدي. پام وکړئ د دې رپورټ خلاصې ته چې شافیا سرداري لولي.
امنیتي چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ادرس یو پاکټ په پوسته کې هغه ته لیږل شوی و چې د ریسن د زهرجنو موادو څخه ډک و، خو مخکې له دې چې سپینې ماڼۍ ته ورسیږي کشفي ادارو ونیو. همداشان په عین ورځ د امریکا د دفاع د وزارت یو مقام امریکا ژغته وویل هغه دوه لیکونه چې د دفاع وزارت ته لیږل شوي وه، یو یې د دفاع وزیر جیم ماتیس، بل یې د سمندري قواوو د اپراتیف د عمومي قومندان جنرال جان ریچردسن ادرسونه درلودل. دغه مقام وویل چې له څېړنو څخه معلومه سوه چې په دواړو لیکونو کې د ریسن زهري مواد ځای پر ځای شوي وه. پنټاګان وایي چې تحقیقات دوام لري. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
زمونږ غږ د واشنگټن نوري. په اندونیزیا کې د مرګانې زلزلې او سونامي د تلفاتو کچه له 1300 نه لوړه شوې ده. نور تفصیل بنو شابه آشنا تاسو دروري.
د اندونیزیا چارواکي وایي چې حکومت په پالو کې امنیتي تدابیر سخت کړي او په یو نړیدلې مال یا سرخلاصي مارکیټ کې چور او چپاول د مخنیوي په خاطر په ګڼ شمیر عسکر ځای په ځای شوي دي. په پالو کې د زلزلې او سمندري طوفان له امله د مړو شمیر نن چهارشنبې 1400 نه لوړ شو. وروسته له هغه چې د جمهور رئیس جوکو ویډیودو له نړیوالې ټولنې نه د کومک غوښتنه وکړه، تر 15 زیاتو هیوادونو د اندونیزیا سره د بشري مرستو اعلان کړی دی. چارواکي وایي ګمان کوي چې یو زیات شمیر خلک اوس هم د خاورو او خټو لاندې پراته وي.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی او دا هم د دې خبرونې وروستی مطلب. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې د امریکا له پوځي مرستې پرته ښایي چې د سعودي عربستان شاهي دولت دوه اونۍ هم په قدرت کې پاتې نشي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ د امریکا د مسیسیپی په ایالت کې یوې انتخاباتي غونډې ته د وینا په ترڅ کې ویل چې د سعودي عربستان ملک سلمان ته دغه خبره مخامخ کړې ده، خو ټرمپ ونه ویل چې کله د سعودي پاچا ته دغه خبره کړې وه. د سعودي عربستان د شاهي دولت رسمي خبري اژانس رپورټ ورکړ چې د امریکا جمهور رئیس د ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د شنبې په ورځ په تلیفون غږېدلی و. دا د دې صفحات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اورېدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. له تېرې شپې راهیسې د کونړ، ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو کې د طالبانو او دغه ډلې سره د سرې قطعې په ضد عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د دغو عملیاتو په پایله کې به د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت خوندیتوب هم یقیني شي. نور حال په همدې اړه د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورئ.
د ملي اردو په مشرۍ د قهر سیلاب دوه نهم نمبر دغه عملیات د ګډو ځواکونو لخوا تېره شپه د کونړ په اسماره او غازی آباد ولسوالیو کې پیل شوي. د پوز 201 سیلاب قلور دو ویان جګړن هارون یوسفزی امریکا غته ویل عملیاتي سیمه کې د طالبانو او د غډلې د سریقې ته په ضد شروع کړي. هغه وای تر اوسه یو شمیر سیمې نیولی او د سری قطې دوه مهم قومندانانی وژلی دي. د دغو عملیاتو په اوږدو کې یو شمیر سیمې پاکې شوي او پنځه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. دا واقعي خبره ده چې سره قطم دلته فعالیت کوي چې دوه مهم قومندانان په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. حکومتي سرچینې وایي د طالبانو سره قطه په قوي وسلو سنبال ده او د کونړ یو شمیر ولسوالیو کې د حکومت او ځینو ځایونو کې د داعش ډلې په ضد د جګړې لپاره استول شوي. د دغو عملیاتو دویمه موخه راتلونکو ټاکنو ته د امنیتي حالاتو سمون ښودل شوی. د سیلاب قلور د ویاند وایي عملیات به تر هغې رواني چې سیمې له طالبانو نه یې پاکه کړي او د غوڅ ملاتړ هوایي ځواک ملتیا کوي. دا عملیات به تر هغې رواني چې سیمه له طالبانو څخه په مکمله توګه پاکه شي، ساحې وپلټل شي او امنیت برقرار شي. د کونړ امنی قومندانۍ ویان فرید دیقان امریکا غږ ته وویل د ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو د پیل شوو عملیاتو په لړ کې یو شمیر مشکوک کسان هم نیول شوي دي. هغه وایي دغو عملیاتو سره د نورستان کامدیش او برګیمټال ته ورغلي لارم امن کېدی شي. له دې وړاندې هم څو واره په دغو سیمو کې عملیات شوي، خو د ګټلو سیمو د نه ساتلو په وجه حالات بیرته ترینګلي شوي دي. خو عملیات کوونکي ځواکونه وایي دا ځلې ډیرو ساحو کې نوي امنیتي پوستې هم جوړوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره په ناامنو سیمو کې تصفیوي عملیات ترسره کوي. له انتخاباتو نه د څار بنسټونه دا عملیات د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره مهم ګڼي او وایي چې امنیتي بنسټونه باید ټولو افغانانو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي. ممتاز بهیر په همدې اړه له کابل رپورټ را لېږلی.
د افغانستان دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامی وایي چې افغان ځواکونه به د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره په ناامنو سیمو کې نوي تصفیوي عملیات ترسره کړي. جنرال بهرامی د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره بشپړ چمتووالی لري او د انتخاباتو له پیلېدو څخه وړاندې به په ناامنو سیمو کې یو لړ عملیات ترسره کړي. ښاغلی بهرامی په دغه ویډیو کې د عملیاتو د پیلېدو نیټې او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي
قبل از انتخابات ما د اکسس
لا انتخاباتو څخه مخکې به موږ په یو شمېر هغو سیمو کې چې اړتیا د عملیات ترسره کړو، سو موږ وشو کولای چې هغه سیمې له دښمن څخه پاکې کړو او یو امنه او مسؤونه فضا خپلې دغې ملي پروسې ته برابره کړو. جنرال بهرامی زیاته کړې ده چې د انتخاباتو پر امنیتي پلان کار پای ته رسیدلی او د عملي کولو لپاره یې تیاریانې نیول شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او دفاعي ارګانونو نیول شوي تدابیرو ته خوشبیني ښیي او وایي چې په اوس وخت کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتل د افغان ځواکونو په لومړیتوب کې ځای لري. د دغه کمیسون منشي او ویاند حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل امنیتي ځواکونو د دغو انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي، ځکه چې په اوس وخت کې د نظام لپاره که هغه ملکي او که نظامي ادارې دي، د ولسي جرګې انتخابات ورته لومړیتوب لري. ټول کارونه یوې خواته، خو ټاکنې ورته تر ټولو مهمې دي، نو ځکه د هغوی ټولې تیاریانې د همدې لپاره دي چې دا انتخابات د امن په فضا کې ترسره شي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو اقدامات مهم ګڼي او وایي چې امنیتي بنسټونه باید ټولو افغانانو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي او هیڅوک باید د ناامنیو له امله د رایې ورکولو له حق څخه محروم نه شي. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د سارونکو بنسټونو د اتحاد غړي حبیب الرحمن ننګ امریکا غږ آشنا ته وویل
هیوادوال زمونږ د رای ورکونې له حق نه محرومیږي. طبعا دا مقتدی تشویشونکی ده، ولی امنیتي ارګانونه مکلف دي چې په دې برخه کې باید د ټاکنو د لپاره چې کوم امنیتی پلان دی ته تم څوکړه ده د هغه پلان اساس باندې باید دوی کار وکړي. هغه مراکز چې دوی لمختنه چې تقریبا سباند وزر مراکز په ټول افغانستان کې دي د دې د خلاصولو لپاره او د دې د تاکنو د ورځې د تاکنو ته سره کول لپاره باید حل زل وکړي.
تاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د تعلیم یاشتې په 28مه د رای ورکولو په 15300 مرکزونو کې ترسره شي. له دې وړاندې د رای ورکولو په سباند وزر مرکزونو کې د انتخاباتو د ترسره کولو اټکل شوی و، خو د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله به شاوخوا 2000 مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړلي وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
کته هم د ټاکنو کمیسون د عمر په لحاظ د پارلماني ټاکنو د کاندیدانو کټګوري نه لري، خو ویل کیږي چې دا ځل د ولسی جرګې په ټاکنو کې 15% نه زیات ځوان کاندیدان تشکیلې چې عمرونه یې له 15 کلونو نه راټیټ دي. د دغو ځوانو کاندیدانو په اړه په کابل کې یو شمېر محصلینو د رحیم ګل ساروان سره خپل نظرونه شریک کړي.
تازل د ولسی جرګې په ټاکنو کې د پخوانیو او مشهورو څیرو ترڅنګ نوی او ځواني څیرې هم زیاتې لیدل کیږي. که څه هم د ټاکنو کمیسون د کاندیدانو د عمر په لحاظ کټګوري نه لري، خو تر 15-15 زیات کاندیدان ځوانان ګڼل کیږي. تر ټولو ټیټ عمر کاندیدان 25 کلن دي. په دې ځل ټاکنو کې د زیاتو ځوانو کاندیدانو برخه اخیستل د کوم تغییر نښه ده او کنه؟
خدای او نوې فکر ده او نوې اندیشه ده، نو باید دې څخه ګټه واخیستل شي، استفاده وسي، ول سي ځوانان نوې توانېګان لري سي. شاید پخوانی فکرونه یعنی تخین سنونه جګ دغه شاید نوې ستراتیجی او نوې فکر سره دونه بلد نه وسي.
دلته د کابل په پوانتون کې یو زیات شمیر محصلین په پارلماني ټاکنو کې د ځوانو کاندیدانو لګډون خوښ دي او ورته علاقه مند دي.
ځوانان مخته وړاندې شوی دی د ټاکنو ته. موږ زه په دې فکر کې ما چې ځوانان تر هغه کسانو چې غوی د ډیرو مرخواندان دي دوی ښه خدمت کولی سي، د ځوان درکولی سي.
د ځوانانو دغه کار چې یعنی دوی دومره جرأت کړی دی او د په ملي سطح چې ورته ووایي د قانوني قوې لپاره، البته ولسی جرګې لپاره ځانونه نوماند کړي دي. زه خو په نیک پالنی سم، ځکه ځوانان اوسنۍ نړۍ د دوی فکرونه نسبتا سره ورته دي.
خو برعکس په دې پوهنتون کې بیا د ځوانو کاندیدانو سره د مخالفت نظرونه هم شته. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون پارلمان د با تجربه استازو ځای بولي.
ما اکثر ځوانان هغه ځوانان کاندیدان دي چې هغه په دغه تیر اول اس کال کې پیسې پیدا کړی دي او د پیسو په زور دی وړ پارلمان ته ولاړ سي. یا ډېرې هغه خلک دي چې هغه د دې علاقه مندان دي چې وکیل یاد سي د دې لپاره نه جدي خدمت، ځکه تاسو پیژنئ چې د وی ټولنې هغه فزیکی توان ځوانان دي او هغه ټول پارلمان ته تلل دا تقریبا منطقي خبر نه ده. بل په نړۍ کې معمول دا دي چې د پارلمان غړي اکثره پاخه خلک ځکه چې هغه تجربه په ژوند کې لیدلې او د هغه د تجربه پر اساس د ټولنې د احساساتو پر اساس باندې قانونونه جوړ کړي.
ځینې محصلین دا هم وایي چې یو شمېر ځوان کاندیدان د ځینو سیاسي کورنیو او اشخاصو پورې تړلي دي.
په دې کې ځینې یو داسې دادات کسان هم شته چې رښتیا هغه کم عمر دی غواړي چې یو بدلون راولي، خو ځینې بیا دا شی دي چې هغه یا د وکیل زوی دی، پخوانی وکیل زوی دی، یا د کوم سناتور زوی دی، یا کوم بل غټ تجار دی، او یا کوم بل غټ غاصب دی. داسې خلک هم ډېر لیدلي دي.
په ټول هیواد کې دا ځل 2015 کاندیدان د پارلمان 2500 څوکیو ته په ټاکنیزو مبارزو بوخت دي. د اکتوبر 6مه به خلک دغو کاندیدان ته رای ورکړي او ولیدل شي چې څومره ځوانان پارلمان ته لار پیدا کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي امریکا په افغانستان کې د مذاکراتو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره د پاکستان مرستې ته اړتیا لري. نور معلومات په رپورټ کې اوري.
واشنگتن او اسلام آباد چې یو مهال د ترهګرۍ په وړاندې جګړې کې رسمن ملګري وو، اوس یې اړیکې تر بل هر وخت په دې خړې پړې شوې دي چې پر پاکستان تور دی چې په پټه د طالبانو سره مرسته کوي څو په افغانستان کې جګړه دوام وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت جیکپوري چارواکي الیس ویلز امریکا غاک ته ویلي چې افغانستان د دواړو وزیرانو د پرونی خبرو د بحث موضوع و.
زموږ دریز ډیر روښانه دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره همکاري پیل شي. د ټرمپ اداره په تیر یو کال کې څو ځلې په دې اړه خپلې ناهیلۍ څرګندې کړې دي چې موږ تر اوسه د مذاکرې میز ته د طالبانو د راتګ لپاره د ګډ کار لاره نه ده موندلې، نو دا موضوع د اجنډا په سر کې وه.
پاکستان وایي چې د امریکا سره په اړیکو کې به یو نوی باب پرانیسي او د ډاکټر شکیل افریدي برخلیک باندې جوړجاړي ته اشاره وکړه چې د اسامه بن لادن د نیول کېدو لپاره امریکا سره د مرستې په تور بندي دی. قریشی ویل چې د پاکستان نوی منتخب صدر اعظم عمران خان به په دې مسلې نرم دریز ولري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده هیدر نورت وایي چې په دې اړه هیڅ نوې څه نشته.
زه فکر کوم دوی له ډیره وخته دا خبره کوي چې په دې اړه به اقدام وکړي. موږ لا تر اوسه څه نه دي لیدلي.
پمپیو او قریشی د افغان سولې په اړه په داسې حال کې لیده کاته کړي دي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې ګړندۍ کړې دي او غواړي چې روانې شخړې ته د پای ټکی کېږدي. خو په ورته وخت کې یوناما په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت لخوا خپور شوی بیان فرهان حق دا ډول ولوسته:
په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاین د پیلېدو سره سم یو شمېر بریدونه شوي چې د یوه کاندید او امنیتي ساتونکو د وژل کېدو سبب شوي. تر څنګ یې یو کاندید کارکوونکی او زوی په ډزو وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي استازي تداماچی یماماتو ویلي چې د ننګرهار د وروستي برید په ګډون بریدونه د افغانانو د اساسي قانون په حق برید دی.
امریکا او افغانستان په وار وار په پاکستان تور لګولای چې په خپل خاوره ترهګرو ته خوندې پټنځایونه ورکړي دي او طالبان په افغانستان کې ترهګرۍ ته لمسوي، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي او وایي چې په افغانستان کې سوله او امنیت تر بل هر چا د دوی په ګټه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
افغان سوداګر وایي د ګمرکي تعرفو لوړول دوی اندېښمن کړي دي او سوداګریزي چارې د خان او ځان سره مخ کړي دي. دوی وایي که حکومت غمونو خوري نو د هیواد اقتصاد به د بحران سره مخ شي یا تاواني بشي. آشنا رادیو د افغانستان د ګمرکاتو رئیس احمد ارشاد پوپل سره مرکه کړي. هغه د ګمرکي محصول په برخه کې د خصوصي سکتور د ستونزو د ادا په ځواب کې آشنا رادیو ته دسی ویل:
موږ د خصوصي سکتور څخه غوښتنه کړې ده چې اموال چې راوړي د هغه د هغه اصلي اسناد موږ ته دوی شریک کړي. متاسفانه په افغانستان کې په تېرو کلونو کې موږ په دوو برخو کې په ګمرک مشخصا ستونزې درلودلې دي، یو د جنس په تغیرولو کې او دوهم د قیمت په تغیرولو کې. نو په دې وروستیو کې موږ دا موضوع جدي رانیولې ده او دوی ته مو ویلي دي وخت مو مور کړی دی چې باید دا غو دوه مورځې کې موږ سره همکاري وکړي په تعرفو په برخه کې کوم تغیر نه دی راغلی.
ها، یعنی خصوصي سکتور په دې برخه کې د حکومت سره همکاري نه وکړي ځکه
په عمومي ډول باندې یو سلسله ستونزې موږ درلودلې د اسنادو په شریکولو کې. نو موږ اوس څنګه غوښتل چې دوی باید دغه اصلي اسناد چې کوم دي دا باید موږ سره دوی شریک کړي.
خصوصي سکتور وایي چې د تعرفو لوړوالی به د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کړي. نو اساس په نظر اوس د تعرفو لوړول د هیواد د اقتصاد په ګټه دی؟
تعرفو کې کوم تغیر نه دی راغلی، فقط کوم شی چې دوی نه غوښتل کېږي هغه اصلي اسناد ګمرکي لکه دغه پاکینګ لیست انوایس چې د کوم ځای نه دوی دا خریداري کړي هغه اصلي اسناد باید دوی موږ ته رایه کړي چې موږ د هغه په اساس باندې وکولای شو د خپل محصول محاسبه کړو.
نو څه شي قیمت لوړ شوی دی ځکه دوی وایي چې پخوا به په یو کانتینر 150,000 افغانۍ پورې د ګمرکي تعرفې و، خو اوس 450,000 افغانۍ ته لوړ شوی.
موږ اصلا دغه محصول ګمرکي چې اخلو دا په اساس د کور تعرفې اخلو. په افغانستان کې تقریبا شاوخوا 5,000 کورونه تعرفې موجود دي. هر جنس چې افغانستان ته واردېږي د هغه لپاره مشخصه مستعرفه لرو او هغه تعرفه فیصدی لري. نو د قیمت پر اساس باندې دغه تعرفه ضربیزي او هغه مقدار د پیسې محصول نه اخیستل کیږي. موږ په تعرفو کې کوم تغیر نه دی راوستلی، یوازې غوښتنه چې موږ دوی نه کړې ده او دوی سره په مجالسو کې دا مطرح کړې ده په لوړه سطحه باندې، هغه دا ده چې دوی باید دغه اصلي اسناد، ګمرکي اسناد چې هغه کې انوایس، پاکینګ لیست او د دوی هغه د کوم مملکت نه چې دا دوی واردوي او افغانستان ته هغه زموږ سره شریک کړي.
بله، خصوصي سکتور دا اعدام کړی ده په سرحدي ګمرکونو کې شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت بیلابیل مالونه ایسار دي او علت یې همدغه د ګمرکي محصول ویم د دوی لوړوالی ښودلی دی. دې کې د خصوصي سکتور سره یا سوداګرو سره د مالی وزارت یا د ګمرکات عمومي ریاست ورنه اطلاع نه لري چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
موږ په تیرو دوو هفتو کې البته د دوی سره نږدې ناشته درلوده، د هغه نه تر مخه د وزیر صاحب په رهبرۍ موږ د خصوصي سکتور سره دغه درې خونې چې دي د صنایع او د تجارت او د ښځو دوی سره موږ کښېناستلو، په دغه مواردو باندې مو بحثونه درلوده او پرېکړه مو وکړه چې دوی به موږ ته دغه اصلي اسناد شریکوي. دوی ته مو وخت ورکړي او دوی مو غوښتل چې دغه وخت نه وروسته باید د افغانستان د قانون په چوکاټ کې هر امواج دوی چې افغانستان ته راوړي هغه باید هغه اصلي اسناد دي موږ سره شریک کړي. نو موټر یو تعداد کسانو موافقه وکړل، یو تعداد تاجرانو خپل مالونه صحیح مراحل کې په ګمرکونو کې، یو تعداد چې نه دي حاضر هغه نو باید
د
قانون سره
سم مخته ولاړ شي. په پوپل سبي و موضوع چې کېدې شي حکومت ته ډیره ستونزه پیښه کی نظر دی ته چې خپل خصوصي سکتور په زیانمن شي، هغه د اکثرا سوداګر نالوست دي په قوانینو د سپوره اګه نه دي چې د حکومت په چوکاټ کې دوی هغه سوداګری چار چلن خپل برابر کی. نو په دې برخه کې د اګاهي او د معلوماتو د لپاره سوداګر سره څومره کار شوی دی؟
موز مکمله د ګمرکاتو په برخه کې اکیډمي لرو، دوی د لپاره موز همیشه برنامه جوړ کړی دی دلته په کابل کې د ولایتو په ساته او مشخصا د دوی په نمائندګۍ موز د دوی د غدري خونې کې د تجارت او صنایع او اوس بینملي تجارت او اتاق دی، دوی سره مو دغه مجالس درلودلې دي او عیني وخت مو ورته د اګاهي عامه پروګرامونه هم درلودلې په خواو کې او هوته مو راځي یو شي دوی سره همکاري وکړو، خصوصا د ګمرکاتو د قانون په برخه کې چې دوی فرضاً سوالونه ولري او وغواړي چې موږ نه بعضې ټرینینګونه او پروګرامونه ورته دایر کړو، زموږ اکاډمي د دوی په خدمت کې ده.
ډیره مننه پوپل صاحب کور ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
څو مهم خبرونه. چین د پاکستان د دینی عالمانو په مرسته په افغانستان کې د سولې لپاره پټ مذاکرات پیل کړي دي او په دې لړ کې د طالبانو د طرفدار پاکستانی عالم مولانا سمیع الحق نه د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. د ډیوی رادیو د مولانا سمیع الحق د نږدې معتمد سید احمد شاه له قوله رپورټ ورکړ چې د افغانستان حکومت هم د مولانا سمیع الحق نه د منځګړیتوب غوښتنه کړې وه. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ نن د چهارشنبې په ورځ د تلې په یو لسمه په یو دورځني سفر اندونیزیا ته تللی دی. په اندونیزیا کې د مرګانې زلزلې او سونامي د تلفاتو کچه له 1400 نه لوړه شوې ده. نن د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د پالو مصیبت ځپلي ښار ته بشري مرستې ورسېدلې. برابر 6000 خلک په دغه ښار کې عجل بشري مرسته اړتیا لري، خوراکي مواد او د څښلو اوبو سخت قلت لیدل کیږي. په مجموعي توګه په اندونیزیا کې د زلزلې او سونامي په نتیجه کې 1.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. سکال د کیمیا لپاره د نوبل د جایزه دوو امریکایي او یو برتانوي ساينس پوه ته ورکړل شوې ده. دوی د نوو کیمیاوي موادو په جوړولو او د بایوفیل یا هغه تیل چې د جوارو د وګل لارې حاصلېږي په اړه تحقیقات کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان په باب خبرې کړې دي. دواړو پر طالبانو غږ کړی چې له موقع نه په استفاده د جنگ د ختمولو په خاطر د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. پامپیو د قریشي سره د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې د ملاقات په وخت وویل چې دواړه هیوادونه کوشش کوي چې ښه روابط ولري، خو د افغانستان جنگ د نوموړي په قول په دغه لاره کې یو غټ خنډ ګرځېدلی دی.
درنو اوریدونکو، دوه نیم ساعته خبری پښتو خپرونم په همدې ځای پای ته رسیدي. په لنډو شیبو کې د دې خپرونې پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مرسته.